سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماقام او په جوشې تاسو ازادي راډیو ته وغږیست د خبرونه لري به خبرونه ته زنګړې شوې د چې په دغه خبرونه کې به تاسو د هغه ځوانانو کډرون پر وستنی باندې بس ته وغږی چې افغانستان د کډرون وستې د میکروفون تاسو خبرونه کې تاسو کولی شئ چې اړیکه همونی سي خو سم خبرونه د طالبان د حکومت بارنې 4000 سیاسي مرسر شیر محمد عباس ستانګزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنې وکړه وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو ننګونو سره مخ دي نو موري چې د چړشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې ویل چې هغه محل به د حکومت ولسترمنز واټن لمنځ ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپل واکو فعالیتونو اجازه ورکړي د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیو او غږیزی رسنۍ هم درنګ رسنۍ کارکون کې د طالبانو د حکومت لزیاتیدونکو بندیزونو سره مخ دي په تازه پیښه کې د طالبانو د فوډامي وزارت شاوخوا د ورزوړاندې په کابل کې د ارزو خصوصي تلویزیون تړلې وو او کارکون کې هم انیولې وو اروپای ټولنه وایي له داخلي بيزاي شو رسندونکو افغان کډوالو سره مرسته کوي اروپای ټولنه دا خبره د چړشمې په ورځ د ماجرینو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پاڼې په خني ټوئیټر لیکلې د دې ټولنې په وینا هر وګړی د خوندیتوب او خوندیکور او ژوند مستحق دی افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري شاخه 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې په 2000 کال راهیسې شاخه 10 میلیونه افغانان بیل بیل ودونه ته کډوال شوې دي پکتیا کې اته کسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د سترې محکمې په حکم اته کسان په درو وهل شوې دي دغه محکمې نن په ویلمې کې ویلي چې دغه کسان په غلا قتل سړي تختونی او نامشروع اړې کوترونو چې په مازر کې په نادیش درو وهل شوې او له دوه څخه تر لسو کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي تر دې مخکې تیر ورځ په پروان ولایت کې ځایي چارواکو د درې خوځو په ګډون پر 15 تنو د نامشروع اړې کو په تور په مازر کې په درو د وهلو حکم عملی کړی وو نړیوال بنسټونو د بشري حقوقو ډلې بدني سزاګانې د بشري حقوقو سرغړونه بولی او بیا بیا له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانو بهیر ودروي خو د طالبانو حکومت له هم د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې پورتورونو کسانو د دا ډول سزاګانو تطبیق ته دوام ورکوي د غزنی ولایت ځای مسؤلین وایي چې پرون دغه ټپي و ټرافیکي پیښه کې د وینجلې په ګډون 15 تنو ته مرګ ژوبله وخت ده د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې باندې خالد سردی له قوله ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر لمل رمسته شوې ده د یادونه وړ ده چې دا په پروانه ولایت کې په دغه ولایت کې 15 ټرافیکي پیخه ده چې په کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده خراب سړکونه د ټرافیکي نښونه خونو نشټوالی او د موټر چلونکو لخوا د ټرافیکو مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خونړیو ټرافیکي پیخو سبب کیږي د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خوړه به کومه کوي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سې شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خاني ټوئیټر لیکلي چې دا پروګرام 23 میلیونه ډالر عاجل مرستې ته اړتیا لري تر څو وکولای شي تر راتلونکي شپږ میاشتو لپاره په دې باد کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي WFP د دوشنبه په ورځ په بل پوسټ کې ویلي و چې په داسې حال کې چې سخت ژمی په افغانستان کې بل شوی په میلیونونو کورنۍ په یخنۍ کې کافي خوړه نه لري او ډیری دي چې له دوه څخه یو لار غوره کړي یا بخپل ماشومان مړوي او یا به هم ګرم ساتي د ملګرو ملتونو پرختي ادارې یو ان ډی پی د افغانستان په غرنوي سیمو کې په لزګونه روغتي کلینیکونو ته د برېښنا د چمتو کولو خبر ورکوي د ان ډی پی د افغانستان څنګه پرون سې شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې په تاسو هر کې چې په افغانستان کې ژمی پیل شوی د ادارې د دیواد په مرکزی لری غرنوي په وارو پوښل شوی سیمو کې درې نوي روغتي کلینیکونو ته برېښنا چمتو کړي ترسو ماشومان زیګون او په ورځو کې 300 اجلو ناروغانو درملنه په خوندي توګه ترسره شي د دې ادارې په خبره دغه کلینیکونه تر درې ورځې پورې د ذخیره شوی سولري برېښنا لملاتړ هم برخمن وي ورستای خبرم دا چې د طالبانو د حکومت د ټولګټ وزارت په جمی کې په غسیمو کې چې ډیری واوري کېږي او لاملې لارې او سړکونه بندېږي د واورو د پاکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکوي د وزارت پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خني ټوئیټر په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې سالنګونو وای پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 302 ځانمنونکو سیمو کې لڅ کم شپږ زره کیلومتر سړکونه څخه د واورو د پاکول پلان ترتیب کړی دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا ش ملګری ملتنا زما فن نظر کې وایي
بل اوریدون کې لروځ ځان معرفي کې آزادۍ رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام ته مو زفري د سیال د اتي روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کو. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده، خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریږدي او د کار پلټه او یا هم د ښه ژوند پلټه باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د دې خبرې برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ او ته مالی ملاتړ پیدا کړي هیواد پریږدي. خو دا چې د دغې دواړو کډوالیو ترمنځ لوی توپیرونه څه دي، اولې ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. را سره په پروګرام کې مېلمانه هم شته. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ ووهئ، د موضوع اړوند را سره خپل نظرونه شریک کړئ. زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00 224 1500 او 00 224 1500. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی، کولای شئ همدا شیبه زنګ ووهئ، خپل نظرونه او پوښتنې را سره شریک کړئ. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دی. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره این کلمه کارو کډوالی ورته وایو، خو کچیرته دغه انګلیسی کلمه پښتو ته راوښ پاړو تفاوتونه یې سره بیل کړو، چې د ایمیګرنت په څمانه، ریفیوجی په څمانه او دغه دواړه کسان کچیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. ریفیم د ریفیوجی او ایمیګرنت کلمه څنګه وي وادونو کې سیالته دا د مهاجرو موضوع دی. د سیاست کې هغه د تفاوت بحث دی، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یو موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د ایمیګرنت ټول خلک ایا تقریبا ټول سیاسي پارټیانو طرفدار دي ولې د ریفیوجی. او بخی خدای دې دماغه بسام وي
مهرباني
ولی ولی په پښتو کې معمولا موږ او تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یاده پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم، ولی هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسانو ته ویل کیږي کوم چې په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوی وي او شړل شوی وي، یا د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پرېښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوند پاتې کېدلو لپاره درخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتون کې وي. او ایمیګرنټس معمولا د پاکستان ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې ایمیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې ایمیګرنټس پړون باندې تصور ډیر سره ځکه دا خلک دي چې کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډیر مثبت نقش لري. معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډیره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې کار بازار ته ژر نسی تللای، په ټولنه کې ژر نسی مدغم کېدلای. نو په دې خاطر باندې د دې د ډلې سره جلایا کړی دی، او مثلا د سیاستوالو حسره د سړي دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وي.
جهاني سبوس مال چې لسقوت نورسته خبري وکړه، افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانې دلی راغلي. دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی. دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي ځکه چې زیاتره خو مسلکی کارګر و؟
چون دا مسله پدې کې نه ده چې یو څوک مسلکی کار کولای شي نه شي کولای. موضوع دا ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوي دي، یا د قانون په لحاظ باندې د حکومت کټګوري کې اچولې. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا غیر ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان سے ټول خلک وتلی دي، یا خصوصا هغه خلک چې ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله کې همغه کې راوتلي، دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي، او اکثر هم د هغه ډول اسنادونه یې اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویل دي یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلود چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی سي هغه متفاوت و، دغه قانوني پروسه متفاوت وي، ولې معمولا ایمیګرنټس دغه سي وي، لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي هیوادو ته، له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره، او بیا د کار لپاره یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه. هغه ته ډیرو ته هغه ډیر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي، معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغه هیوادونو سي جنگ ځپلي هیوادونه وي، هغه نس کوم خلک راځي هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي، او په هغه شکل باندې د دې مسلې د مراحل کې.
جهاني صاحب، ولې هیوادونه دې ته زړه ښه کوي نسبت دې چې ریفیوجی ومني ډیر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په ډول نه ډول قانوني ډول د هیوادونو تر اغلې وي، دوی تاولیت ورکې نسبت دې نه چې پناه غوښتون کړي؟
د پناه غوښتونکو په اړوند باندې خو د قانوني مکلفیت ته د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې، یا د نور ریپریکټ سری دویم نړیوال جګړې څخه وروسته تر نو وروستیو کلونو پورې تر سره شوی دی، چې بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په هغه اساس یې باید ومني. او د ایمیګرنټ سړوند هغه خپل د اکثره هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي، د امریکا غوندې هیوادونو کې د اقتصاد تر څنګ کېدلی چې ځینې نور ارزښتونه هم ډېر منل شوي وي، لکه مثلا په امریکا کې تنوع، مثلا د ټولنې ډول ډول والی، او هم شمولیت سي مثلا پاغه کې دي هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او دي هر نژاد خلکو سي. معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډیر یو مهم فاکتور ده، او بل اتمن اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډیره پورې اقتصادي انګیزه ده، په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګه وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري، د اړتیا لري چې د سرمایي او د نورو وسایلو ترڅنګ کارني رویم په دوامدار توګه باندې تر پخا شي. ولې دا سیدای وادونه معمولا د نفوس له وجې چې نفوس وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا پلسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې، معمولا خلک ډېر ماشومان نه راوړي، نو دوی د کاري نیرو د کموالي سره مخامخ کیږي. هر کال په سلګونو زره د دې مسلکي کسان معمولا هغه کیږي، تقاعد کیږي، نو د هر وخت نوي کاري نیرو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر باندې دوی اړتیا لري چې دا
اند شو ته یا کومه لسیده دا پرکړي. معمولا په بخښنه سره جهاني صاحب، دا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي؟ کته تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په ټولنه کې زرنه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زرنه آماده کیږي، خو دا نسبت هغه کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر معاش ورکړي، دوی ارزانه نه دي د هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډیره خلګا رسیدل ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي داوا کوي دفاع کوي او طرفداري کوي هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څه کولای شي د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیر اساني باندې راولونو کله چې د جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ کموالی ده هغه دغه فنا غوښتون کې پراکي او د فنا غوښتون کې ارتوک سره غلې دي که شکل باندې اکثریت کار کوي موضوع دی دینه په سیارزانه کارګرو مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته د سیدلته معمولا دی کار قانون وجود لري د کارګرو قانون وجود لري او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمنی او ترشو فرانسې کې تر دول سیرو کمی نشي ورکولای نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي او بل موضوع دا چې په دینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د نسي کولای مثلا دغه معمولا دغه پناهغښتون کې سره دي هغه لډیرو کم مهارتونو خبر خوردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري نو نسي کولای چې مثلا په هغو برخو کې سیدي او ضرورت لري لکه فرض کا دی انجینری په برخه کې یا دی کمپیوټر او ټکنالوژي په دغو برخو کې نو په هغه کې زر نسي مدغم کېدلای او بل د اروپایي هیوادونو دا ستونزه د ژبې لوجې څخه ده کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده ځکه هغه کولای مثلا فقط د ویزې شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې زوي کولای شي اسانه دي جواب دي د کار بازار هغه تقاضا او کمواله رفع کوي ولی جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغه یوادونو ته حتی ډیر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه کوي ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده بل یو مسلکي کس نه شي کولای علي دی په لیول باندې د بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه ځکه معمولا یو کال ولدې څخه زیات وخت واړي نو په همدې خاطر باندې د اروپایي هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي
مدنه کورودان تاسو به تر وګرځم مورشم صادق صاحب ته صادق صاحب سیم ستړي مو شی پروگرام ته بخیر راغلی لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړ چې د پناهغښتون کو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته والی ترکی او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي تاثیر د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاس هلته کوم ډول افغانان دي د پناهغښتون کې دي یا کوم کسان چې د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي ستونزې هلته څه دي
مننه ډیره مننه سلام تاسو محترم بلمتا د خدمت هم په برنامه کې ګډون لرم خبر د سیستم محترم خبر کې
ساده څه په سپاره کې ډېر زیات ستونزې ده کلیک مو موقعیت تغییر وکړي چې دغه مسموارو
او څه شو
او میرا باندې وسره مورو
ا ما مخکې زموږ محترم د ملما واسان چې د څنګه په حق باندې ډېر اساس خبره وکړي خو دا د چې دلته د مهاجرونو د کډوالو نه دلته هر هیواد خپل منافع لري هم په بخش د اقتصادي کې هم په بخش د سیاسي کې هم په بخش د اجتماعي کې اساسي موضوع دا ده چې د تا کم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې سپېڅلې د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته ول چې دغه د کار دلته په مشکله باندې پیدا کیږي خو اصلي موضوع دا ده چې بعضې مثلا شل فیصد کده خانا په حق باندې د افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي ځکه خو شپږ فیصد د کار د عمله د افغانستان راوځي په الحال د ترکیه هیواد کې ژوند کوي
یعنی دا هغه غیر مسلکی کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله.
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي؟ د اسنادونو په اړه ته وایا پټ کار کوي، ښکاره کار کولای شي، یا کمپونو کې اوسیږي؟ د دوی وضعیت څنګه ده؟
دغه تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه دقیقه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې. کوم کسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ترکیه هیواد ته، نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته نشي داخل، نیمې بیا کمپوتا. کوم خلک چې راتېریږي راځي مثلا لویو هغه ته راځي، سرحدو ته راځي، پرو ته راځي. بعضې اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ، نو هغه کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ته ورکوي او بیا یو د سازمان مدرس یا د سازمان کیمیک یو جواب، نو بیا بعد هغه د بعد د شپږ میاشتو کې چې دلته په ترکیه هیواد کې په شکل د رسمي کار وکړي، دلته مختلف وزارتونه شته.
ونه د ساتات سبي وغوښتنه کوم چې ستاسو د ټلیفون کلام ستونزه شته، موږ به جهاني سب ته بیرته ورشو. زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې د اړیکه مو له سره ورغوي. فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري. جهاني سب، که تاسو راته وایست د ترکیه یادونه مو وکړه، په ترکیه کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړې دي، لوی لوی تجارتونه یې شروع کړي دي. دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي، که پاکستان ته وګورو، که ایران ته وګورو، دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه ګذاري کوي. په رښتیو کې چې ایران که معلومات خپره کړي، دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه ګذاران چې هغه افغانان و، دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي؟ دې ته موږ کډوال ویلی شو، پناه غوښتونکي ورته ویلی شو، یا که دا سرمایه ګذاران دي چې هلته تللي سرمایې په کار اچولی دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو، بې ثباتي او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او هغه نړیوال پانګوال معمولا، یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوي، فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ په وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه، خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم 2 کاله مخکې شوی و، کابل ښار نه و کې، له هغه نه وروسته اکثره هغه چینایي شرکتونو بېرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله همغه کې کېدای شي تجدید نظر کړی وي. معمولا افغان پانګوال سکوت څخه مخکې په نورو باثباته هیوادونو کې پانګونه کوله، خو د افغانستان د دولت له سکوت څخه وروسته مثلا ایران که څه هم د پانګونې ډېر سخت شرایط لري، مثلا هلته څوک جایداد نشي اخیستلی او په همدې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډیری داسې کېږي چې د یو ایراني سره باید شراکت ولري، لکه ځینې عربي هیوادونو کې چې دي معمولا شرایط یې تر مثلا له ترکیې او له دوبۍ څخه سخت دی، حتی له پاکستان څخه سخت دی. خو بیا هم تقریبا هغه کوم اطلاعات چې د ایران د مسؤولو ادارو څخه نشر شوي وو، 3 میلیارد ډالرو په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو همغلته کړې وه. همدارنګه په ترکیه کې زه دقیق نه سم ویلای، ځکه اولې تر کومه زه اطلاع لرم، ما کومه هغه سیمې لیدلې وې په استانبول کې او انکارا کې، تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارد زیات سرمایه ګذاري افغانانو کړې وي همغلته. همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا داسې سرمایه ګذاریانې دي چې له افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوې ده، له افغانستان څخه انتقال شوې ده او همغلته هغو هیوادونو ته داخله شوې ده. یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه ګذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې، هغه په دې شکل باندې چې په هغو هیوادونو کې دغو خلکو سرمایه جوړه کړې ده او هلته سرمایه ګذاري کړې، ولې په ایران کې، په ترکیه کې او په همغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه دغو خلکو سرمایه یا له بل هیواد نه سرمایه راوړې ده او په همغه ځای کې سرمایه ګذاري کړي معمولا افغانانو؟ دا معمولا د پانګوالو په لیست کې راځي، د نړیوالو پانګوالو په لیست کې، او په همغه هیواد کې هم دا محاسبه دی معمولا دی مستقیمی سرمایه گذاری په نوم باندې کټګوري کې حسابېږي. معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی سپتل ته پاتې بوله پښتنه پیدا شه په بخنه سره. دا ځینې کسان چې اوس زی په دې هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي دوی ته دغه اقامه چې ورکي په ځانګړې توګه په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیو د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولري یا په ایران کې دومره د دې یو کلم اقامه په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تمدیدیږي اقامه مو سره تمدیدیږي د ټول د پیسو په بدل کې کیږي. د خلک چې کله پیسې ورکي دولت ته په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه لري خو کلم چې دوی پیسې نه لري یا هلته پانګونه یا خپل تجارت بس کی لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي مکلف دي چې ووزي. کله دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واځي کې دلته چې یو څوک یو مسلکي کارګر راځي یا پانګونه کوي یا کدلته د کار کوي بل اخر دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسی هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکي؟
دقیقا همدا مثلا مخکې ما غوښتل چې اورباندې خبرې وکړم. دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، ډومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې سي دي. دغه یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ سنتیا ورته برابر وی لکه د ترکیه په وړاندې باندې تاسو ویل معمولا نلته که یو معین مقدار سرمایه گذاری وکي مثلا زه د شخص مقدار ته پیګم ول $500,000 او شاید تر $1,000,000 پورې ام دی دایمي اقامه موقتی اقامه او بیا هتا کېدل شي مثلا د پاسپورت او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر سی بل اخر اوري کې اکثر افغانانو په دې شکل باندې پنګوالو اغه خستري پاسپورتونه او اقامې د ترکیه خستي همدارنګه په ډومینیکا کې معمولا $2,00,000 سرمایه گذاري باندې خلک پاسپورتونه اخستلای شي. جنو افغانانو هم دا کارونه کړی دي. مالټا کې معمولا $3,000,000 پورې یا په پرتګال کې هم د شکل باندې ديني پروسیجرونه سته. اصل کې وادونه د بهرنیو پنګوالو د راټولولو لپاره د غړول برنامه اعلانوي. نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده. دا خپله په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت نه پیګم کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه یوه میرمنه مسؤوله وه یو خبرې ما اورېدلې هغه ویل چې موږ خپل ستراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 هم په ایران کې سرمایه گذاري کوي حتی نشو کولای چې یو متر مربع ځمکه په هماغه باندې خرڅ کړي. ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظري سیاستونه لري ټولنې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي خلاصه نه وي مثلا په تنوع باندې باور ونه لري په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هماغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وی او همدا وجه ده چې مثلا هغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاتې دي او کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه وري ختم کم مثلا موږ وګورو یو څوک د پښند کې فرض کله سکاله تیر کړي په ایران کې شل کاله تیر کړي وي یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړي ولی هغه ته هغه د هغه ټولنې برخه نه ګرځي. دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسو ټولنې دومره محدودې دي دومره تاسو څنګه نظر خلک یاستې چې تاسو په یواد کې یو څو کلس کاله وخت هم تیر کړي تاسو ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده یعنی ډېر سیاستونه لري کال ته څوک یو څو کاله تیر کړي بل اخر هغه مدارک او اسناد اخلي به څو پښتنه نه کوي چې د کوم ځای او بل اخر له کوم ځای نه راغلي. په اروپا کې تر ډېره حد پورې یعنی هغه قسم قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دی ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان د سپ جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی یعنی پلاری مو مغل ته پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی نه کریم پیدا شوی ولی مثلا هغه اصلي هیواد ترکیه وی یعنی د اقلغم اصلیت د ترکیه وی متر څو نسلونو دلته ته د دې سره د ترکانو په اسباني برخورد کې یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري قسم سي ټول اسناد او مدارک لري جرمني یا د نورو اروپای هیوادو وی ولې دلته بیا مثلا په مغ انداز په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دې ټولنې برخه ګڼل کیږي د غوی وادونو کې بیا هم تبعیض موجود البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده او دا یو واضح تفاوت ده چې باید یو څوک ورته متوجه شي داسې د دولت پالیسي چې ده او داسې ټولنه څه وایي اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشیستي او متعصبانه تمایلات لري او له اتباعو سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نوره دنیا کې هتاره تصور وړم نه ده مثلا په پردو اتباعو باندې ډوډۍ مخرسو پردو اتباعو میوه مخرسوي هتاره د روغتونونو اتحادي د درملتونونو اتحادي په ځینو چونو یو خارونو کې دغه سپریکړه کړې وې چې په اتباعو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو یعنی دا بيخي یو مسخره او ډېر غیر انساني دریز ده نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري
بنانه کور ودان تاسو ته براو کرزم او ریدون کو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه څاړي کوونی سي زوبیا تاسو تشمیرې ویم 00 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تاسو د ایم اوریدونکو چې په خیم د زابل ولایت د شاجیل ولسوالۍ څخه تلیفون په لیکو وسلی
مدنه کور ودان ته خصه خبرونه تستړی مشه مهرباني که د خبرونه موضوع اړوند څه نظر لري یا بلمرونه څه پوښتنه
مننه یو خوشو ده نن تاسو خبرونه په منځني څه په دوله سپورني باندې خبريږي پرون مستاس سره هیڅ رابطه نه سینې وای او نه تاسو رادیو اړیدل کې نه تاسو پر پرکونسي مې تر دوله سپورني باندې آشنا رادیو خبره ده نو موږ هیڅ کله تاسو رادیو نه ور ودلې د کوم مور تاسو ته یې اړیدم کیو نو نن شدا پرکونسي باندې خبريږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اړیدل کیږي
نه ډېر ښه خبره ده مهرباني نظر مورو
موږ به د مازیرو یا د پانګوالو په هکله داسې نظر ورکو یوه پوښتنه د محترم میلمانه زخه لرو نو زموږ مازیر خو په ټوله نړۍ کې تیتو پاره خپاره دي خو البته بعضې ډېر په مشکلاتو کې دي هم بله ورځ مې ډېر خو اباده سوه په ما په خیال په عماراتو کې زموږ مازیر وو تللي وو هغه وویل چې موږ د بندیانو شکل لرو هیڅ شی نه رارسېږي ډېر سخت په زحمت یو ډېر په انتظار یو موږ و نورو ممالکو ته نه وړي نو دلته یو ځورونکی حالت ده نو ښه خبره دا ده چې زموږ مهاجر بېرته خپل هېواد ته راشي اوس خو دلته امن ده قراره ده مشکلات نشته څوک نه ځوروي ولو که منفي تبلیغات بعضې خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي نه موږ څوک لیدلي دي خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پر ګټه اچي هغه باید خپل وطن ته راوړي یو خو به د وطن ابادي ورباندې راسي او بل دلته د دوی خپل وطن ده خپل وطن خو ښه خوند کوي هر څه زه به وو جغرافیه او سمت او محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي نو دلته باید اسلامي امارت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي نو دا به یو ښه خبره وي ځکه چې پر دوی هېوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې میلمانه هم اشاره ورته وکوله ډېر سخت ځورول کېږي حتی زموږ داسې خلک شته چې په هغه په قانوني ویزه او پاسپورت باندې تللی دی، هغه هم هلته ګیریږي، هغه هم هلته
توخیزه په بخینه سره. تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت پخوا پرتله باندې ښه دی، او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې راانتقال کړي، د دې په ځای چې په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي. مخکې میلمو ورباندې خبرې وکړې چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه، د خلکو برخورد تشریح کړو، چاته ډوډۍ افغان کډوال ته نه ورکول کېږي، او له دې سربېره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی، افغان پانګوال تللی سرمایه ګذاري کوي. ساسي سیمې نه به ډېر کډوال هلته ورځي، ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي. وروستیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه دي چې ډېر ځوانان هم دي ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. ته دومره امنیتو ثبات چې تاسو یادونه کوئ، له دې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي، پاکستان ته ځي، او پانګوال هم زړه نه کوي چې افغانستان ته راستانه شي؟
نو موږ چې وګورو له دې سره خو په افغانستان کې د انقلابونو بچی اگر دی راغلی دی، رښتیا هم حالات خو څنګه څه خامخا سره متشنی دي. په خو هم تلو په تیر وخت کې هم تلو، دا سينو د شوز د طالبانو په وخت کې دي، په خو هم زموږ د سیمې خلک دلته خوص انسانان دي، خو نفوس زیات سي، د کې کمی دي، د خلک دي خامخا له مختصو دي، حتی بعض خلک دي د فارم جالي چې په بیا هم برابر دي، په بیا ساجي هم کې ولادي زبې فزدګي نوروري دي، او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د پار غرش زده خونو بیا دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي، موږ ته خو دا څه دلیل نه معلومیږي. نو ما پښتنه د میلمانه زخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي، نو هغه
مدنه اتمن ته خیزه زبه د پښتنه لمل مو وکما ځانې سه بس تاسو پښتنه ته جواب درکړي چې لڅ دې سره لدې شتا سیدا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې بګی جګړې ډېرې وي، خو زه ته خیزه خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامي ده، خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه خکې د سیمې ته ورشي، سره لدې چې هلته ډېر چانسونه دي دشته چې پنګوال هغه ستونزو باندې سرمایه ګذاري وکړي، حل یې کړي او خلک لا ورته خوشاله کیږي. جهاني صاحب له تاسو یو
مننه. معمولا په افغانستان کې د پنګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی، لکه نور نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پنګونې پاړې خبره کوو، کېدای شي د یو کوچنی هټۍ یا دکان یا یو کوچنی پابریکی پاړه باندې فکر وکړو، خو په نور نړۍ کې سرمایه گذاری کېدل چې په ډیرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې مې، او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې مې، د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په وروستیو درې کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په دې اقتصاد له نظر سره مخکله د امنیت خبره کوم. معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوم، یو دا د قانون او قانوني پروسیجر څنګه ده، مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه ده، حکومت تریز څنګه ده، په یو ورځ کې خو به تغیر کیږي نه، او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي، مثلا کومګ دوبۍ یا د عربی متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوي، د اقل دولي او پنګوال عربی متحده امارات په ځای افغانستان ته نه دي. مسله دا ده اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي، محدود دي او کم دي، او دولت ناراضه شي په ورځ کې تاسو وایي چې نن د قانون بدل شوی دی او تاسو مختبه دومره مالیات او ټکس راکړي. نو نور نه لري سره یاري کې خيري، مثلا کڅوک له اروپا څخه د دوبۍ ته پیسې لیږي، له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي، هیڅ څنګه نشته کې ګمرکونه ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حد پورې کم دي. ولی افغانستان کې مثلا برعکس، اول اور خو د معلوم نه دسي قانون څه ده او څومره ثابت، مثلا یو ورځ کې دلای شي په یوان د ځواندې مالیاتو غوښتنه کوي، بل ورځ کېدلی سي، یو نوای والي او شاروالو وزیرو حتی کېدلی شي شیخو امیر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغییر شي، ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم زه باید په دې مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسي مثلا ثابته ده، د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات نه راځي، یا دومره مثلا یو ورځ کې ډېر د تغیرات نه راځي، له نورې نړۍ سره یې مثلا اړیکې ښې دي. او د دې ترڅنګ مثلا په بازار کې د دغه شی چې دی وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده. په افغانستان کې متاسفانه چې دغه د وروستي تحول نه راوروسته د بیکاري او د فقر او غربت کچه ډېره لوړه شوې ده. اوس د کومرکان سي دي یو ان ډی پی لخوا خپاره شوي و په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خطې د لاندې دي. دغه مناسبې ورځې په متوسطه توګه باندې تر دوه سوه افغانۍ کم درآمد لري، یا دوه ډالر نه البته تر دوه سوه افغانۍ کم کېږي. دغه مناسبې هلته د خلکو د خرید توانایم ډېره کمه ده. خلک ډېر ابتدایي شیان اخیستلی شي، خلک کېدلی شي فقط یو کم اندازه خواړه واخیستلی شي او یو کم اندازه میوه او ډېر ابتدایي ضروري وسایل چې هغه د اوسېدلو او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هماغه کولی شي. خو په نورو نو په دغسې هېواد کې دغسې هېواد کې پانګونه ته مثلا څه کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کړي. په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي، خلک مثلا ډېرې زیاتې پیسې لري، ډېرې زیاتې خرید قدرت لري، ځکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پانګونې فرصتونه د مخته پراته وي. کولای شي یو لوی پانګونه وکړي. ولې په افغانستان کې د پانګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچني کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچني پانګونو ته اړتیا ده، معمولا پانګونې ورباندې سوي دي. او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد یې تضمین سوی نه ده. مثلا کله چې یو هېواد اقتصاد په مجموع کې په صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولی. داسې یو هېواد کې لکه فرض کړئ که موږ بنګلادیش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هېواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هېواد یې لس سره یا اته سره اقتصادي رشد لري، نو دا بدې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولی شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده او هم مثلا منفي و. مثلا په تېرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی سوی ده. نو دغه او ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته په افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې دې ته اشاره کوو چې جګړه نه وي، په هغه هېواد کې حتماً باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې تو خیز خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی سره د نومره ته وخلې کوم ځای باندې کېنی ولې ستړی مشي قری صاحب؟ په خیر راغلی خبرونې ته. له ډېرې مودې وروسته مو غږ اورو. مهرباني قری صاحب، که څه تبصره لرې یا که څه پوښتنه؟
او خوري تم ستړی مشي. سلامونه تاسو تاسو درانه میلمه ته اورېدونکو ته کار کوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، ستړی مشي. مهرباني
خبره خدای شه د خوري کې چې بلې هو دلته په وطن کې لازمور د مهاجر سره لازمور مهاجر چې د ایران او د پاکستان راځي، اول داخل ګوزمور سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده د خلکو که ایران دی که پاکستان دی، نو خلا د موږ سلیری دي هم دغه حدود دغه مراد نشو. یعنی هر څومره دی زه تیچ ورسره د مهاجر نړیواله ورځ او په دې تکلیف او په دې زحمت باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی. نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ، تر نن هم نه مراد دی. دا وشي هم نشي، قانوني هم نشي، بیا قانون هم نشي. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مو نشي، ته هر مملکت ته غیر قانوني ورځي بیا مو نشي. زموږ افغانان باید څه وکړو. زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دوی وایي چې موږ په څلویښتو ممالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو، دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی، بیکاری پشکی ډیره، دا باید دوی ومني، موږ هم منو پکر پشکی ډیر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د ممالکو سره قراردادونه وکړي، وګر چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، متاسفانه باید پیژندل شوي وای، خو نه سوه. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه ممالک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه ممالک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګرۍ پشکی لري، د هغه ممالکو سره باید وغږیږي تر څو چې دغه زموږ بیچاره مهاجر نه په شندونو کې غرق شي او نه په قچاقي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې دا مهاجر قانوني شي. دا خو یو دوهمه خبره دا ده، دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کړي افغانۍ، 300 دی پیدا کړي، خو مقصد او بل مملکت ته جنې شي. دا د بې عزتۍ ژوند دی، بالا پر ځان نه مني، ډېره بې عزتي افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګه بلکې په خارج کې پانګونه کړې ده، هغه بعضې وخت زړه ښه کوي چې راشي او بعضې وخت زړه نه ښه کوي چې راشي. ولې په دې باندې خبره په یوه امنیت کې نه ده؟ دلته خوري هغه پانګوال چې هلته تللی دي، هلته اولادو ته د کار زمینه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمینه مساعده ده. که چیرې مسؤولین د امارت اسلامي پانګوال غواړي، اول چې د دوی و نورو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمینه د تعلیم مساعده کړي، او هغه دا بعضي قوانین چې اوس دوی وضع کوي، په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلام یو نوکې نرمښت راولي، بیا نو پانګوال هم زړه ښه کوي، د پانګوال کورنۍ هم زړه ښه کوي، بیا راځي.
مننه کورودان، له تفسیری نه مو څه پوښتنه کولای مل منه شته، مهرباني وکړئ.
تشکر، پوښتنه نه لرم، خپل نظر مې ورکړئ. خیر اوسې.
ډیره مننه کورودان. قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وه، ژوندی اوسې. سادات صاحب، که تاسې ته راشم، تاسو د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست، دوی هلته زیاتره سرمایه ګذاري کړې ده. کوم کسانو چې سرمایه ګذاري کړې ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي که نه؟
مننه. دلته خو ګورئ، تقریبا د ترکیه هیواد چې زموږ تاسې موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. لا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسې تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولي هم لري، فلحال لپاره دلته کورونا، دلته ځمکې او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیې په نظام کې د هغې زامن دلته فلحال لپاره کار کوي، دا اوس رسمي وظیفه لري، که هغه مثلا په دفاعي بش یا په ملکي کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته، خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیې هیواد ته، د سل فیصدو نه لس فیصده بلې دا افغانان دلته کار نیسي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي، د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي، په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري، که هغه په قانوني لارو تللي دي، که هغه په غیر قانوني لارو تللي، په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي، بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترم، خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وصول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې، نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته، موږ تاسې افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی، حتی چې همکاري نه کوي، دلته غواړي چې دا خلک په شکل دی مخفي دا غواړي چې راولي بیرته خپل وطن ته. ولې دا یو حقیقت دی؟ حقیقت باید موږ تاسو وشي، د خلکو جامعه باید ټول آگاه شي دلته ورته وای چې زمنګ په وطن کې فلان امنیت دی روزګار شته چې ما دا مهاجرین راولګ خپل وطن ته اساسي موضوع دلته ده دلته غواړي چې
د طالبان حکومت د طالبان حکومت ترکیه کې سفارت وای چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال په افغانستان ته ریپورت کړی هغه ورته وای چې امنیت د سولې د خبره نشته خو د افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي
bale خلف صدا اساسي موضوع همدغه ده په الحاله لپاره چې دلته مثلا وای شي راسي خپل وطن ته منګه نور مهاجرت نه مونږ بل خپل وطن آباد کو خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخیم ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي زموږ تاسو افغانان پوه چې دلته ما امنیت ما صبح ما ازادي ما د اجتماع په حق باندې ما ته تضمین شي چې دلته افغانان کا هغه کم کمشتان وی کا غیر مشران که مهاجر ته نه نه باندې غړي ترکیه ته دا ټول ورځي اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته څلور کاله یو نظام می شپږ کاله بس بل نفر راځي دا نظام وخت باندې یو شهر څه موږ تاسو خراب شي در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډيري او فل حال لپاره بدبخت نه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوی کال تقریبا شپږ ورځې دغه چې ورته پاتې دي نو کاسه به وګورئ چې مهاجرت ل افغانستان نه څومره بزرها او بزرها خلک به ځوانان به ل افغانستان نه راوځي فل حال لپاره کوم معلومات چې مونږ لرو او دا کوم خلک زنګور موږ ته وکړي بدبختانه
مننه کور ودان شو دی وسه صدات صاحب درسته وريدون کې به مرا وخلونه مرا ته وخلی لکم زې موري ک نیول لطفا لاندې خبري وکړي
السلام علیکم تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار روشن صاحب
صاحب ستړی بشي له هلمند په خیر راغلی نظر د لنډورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیر مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکار دي په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک دي دلته چې دلته د تریاکو کښت کار کوي دلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې دلته نشته هغه سیمو کې ډیر اندازه تریاک کړی کېږي زموږ د سیمې ډیر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی
یعنی ستا هدف دا ده چې په خاچ په هلمند کې کم د کوکنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوخته دي او همدا ځوانان چې دلته په هلمند کې کول ته هم دې کار پسې دي
بالکل و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان دي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دا کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي نو اوس پاکستان ته په ځوانان دي هلته ډیر ښه مزدوري ورلېږي ځکه چې زما د خراب ځکړلې او په پنځو لو شپو کې اتیا زره پاکستاني کارلاري ګټلې دي داسې ډیر ګټه کوي
دا ځوانان چې بیا ځي خپل څومره موتات کیږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
مطلب دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کوي جوړي دوی خپل ور باندې موتات کیږي
یا دا کوم متل کیږي نه دا دا پر دې سال ز خپل یعنی چې زه پر کوکنارو چې زه پیژنم زه د خدمت نه پیدا شم چې موږ کارو یعنی نو زه کوم چې ما تاسو هم کوم د چې موږ په کورن کې څوک ما تاسو نه دی دا خو اله خبره ده چې یو څوک کوي نو بس دا په موتات کیږي څوک چې یو نشاونه کې کښت خو نه ما تاسو کې جوړ دي خو موږ هم په نظر اف وایو چې دا ډیر تاوان لري نو خو ما څه کړو ټول وې لاس نه ورونیت کوو
مننه کور دی ودان ژوند دی اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني صاحب کته ستاره شما پوس محل کې کده شي په نړۍ کې افغان کارګر تر ټولو ارزانه کسان وي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپا هوادونو کې کده شي نوي خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سره د شي ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډيري کې حالت بتا نفوس کمخت نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غا نسل ډیریږي البته د وظیفې مارکیټ هم نشته دا کار مارکیټ هم نشته چې دوی ورته ارزښت شي زده کړم په سیستم برابرې نه دي په دغه ټول شرایط په پام کې نیول سره که څنګه غوې په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا د اخینه په خو وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي د اخینه ورسره د یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولای شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې یو ګډونوال نظر درلود
اختیار یو جدی او بنیادی ستونزه دی افغان مهاجرو په اړوند باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا ګاونډو وادونو کې او یا نورو کې مسله دی ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوه شي هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوه شي همدا وجه د سیو افغان مهاجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه هیوادونو کې یا سیمې په هیوادونو کې یعنی تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې ایران په پوله کې دی افغان مهاجرو دی وژلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه یم ولی دغه چلند هرگز دی اروپایي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له اوسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی اگر یو غریب یوادم سی یو حکومت ولری یو ډیپلوماسي ولری وګی تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی هغه د کارګرو تګ راتګ دا مسایل ډیر اسانه کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپای هیوادونو سره وسیم لري د ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی سي مسلکي کارګر ورلیږي او د په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې سره افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي نو یو ډیره جدي مسله خپل پام دی هغه کې د ډیپلوماسي کې د حکومت کې د اوسنوي حکیمانو کې ده او د دې نورې خوا ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سمال د لورې داده چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دی په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي او همدا سیمه او تاسو دی افغاني اوس ثبات لري همدا سیمه او تاسو دی قدرت لرو تر اوسه پورې صادره واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماریا خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي یو غټ نقش هم دا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې دي چې افغانستان ته راليږي او هر کس معمولا اروپا او امریکانه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لګي په دې شکل باندې خلجي وادو کې دي په نورو وادونو کې معمولا کاري نیرو لرل دي او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ ګټه دا د دې د لامل کیږي چې سریغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هند او بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګه ایران ترکیه نو خو زما په نظر باندې کچیر موږ غواړو چې پراتلونکي کې د افغانانو پایس باندې هم با شرف او با عزت کار ولرل شي او هم وکولای شي په سم شکل باندې بهر ته لاړ سو د کار او خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده ده کایو بل اروپای ژبه او سره زده کړل شي یو یو څه خپل کار په مسلکي شکل باندې مختایو سی او شادنامه او سرټیفیکیشن ولري کېدل شي په توانيږي په قانوني شکل باندې هغه اروپای هیوادو ته لاړ شي چې همې د ځان لپاره همې کورنۍ لپاره او همې د راتلونکي افغانستان لپاره
مننه کور ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مر سره ګډون وکړو او ریدون کوله تاسو هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ وه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
قربان اسفوج ميستوري تنهاي الله و الله للي يارمي واللي نرازي الله زي الله واللي نرازي زما جانا جانا وري فرما غفل كبارا بارا فروتشيوم بذكر داسي زشيوم زشيوم نوالاي غبولة داسي زشيوم زشيوم بس دمورو بلار خدمت مي كريوان داغسي توق دي خالارا كريوان زخم خاص دوزر فرصاد لرم شيخام رم شيخام دمراتو بكزيش شم شيخام شم شيخام